د روانې خبرونې په ډیره برخه کې د همدې غونډې رپورټ اوري.
ډیرو تخنیکونو ته پام وو او ډیرو طریقو ته پام وو چې د نورو ولا په اسانه ور پام وو لیده ژبه له دې نه سره وګورئ.
خو همدغه همیشه په خبرو کې ویل چې تاسې یو کرکټر داسې مان زوروي چې مثلا هغه په عین حال کې ډیر ښه سړی وي خو ډیر غریب هم وي او ډیر زیات ضربونه هم پکې.
په کندوز کې د مطالعې د مینهوالو له حاله خبرېږو. که وخت و نور مطالب هم لرو پیل له خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د تلې د میاشتې په 23مه نیټه افغان لیکوال شاعر او تاریخ پوه شاه محمود حسین د المان په کولن ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. اروخات حسین ډیر کلونه د افغانستان د تاریخ، سیاست او ټولنیزو مسایلو په ارتباط لیکنې وکړې، کتابونه یې چاپ کړل او شاعري یې وکړه. مرحوم حسین چې په افغانستان کې و په مختلفو وختونو کې د څو دولتي ورځپاڼو مدیریت ورلغاړی و. له وطنه بهر یې هم د افغانستان د سیاست او تاریخ په ارتباط لیکنې وکړې. یو وخت یې د استقلال ونیزه په نوې ډیلي کې خپروله چې د افغانستان په ارتباط به سیاسي او ټولنیزې مقالې پکې خپرېدې. مرحوم له تېر یو کال راهیسې ناروغ و او د تلې د میاشتې د 23مې نېټې په وروستۍ ماښام یې شمه د مرګي شمال وهله روخ دی خادوي. د ادب مجله بیا چاپیږي. د ادب مجله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي خپرونه وه چې په دې وروستیو کلونو کې نه چاپېده. د کابل پوهنتون رئیس پوهنیار حمیدالله فاروقي د تلې د میاشتې په 25مه نېټه د مجلې د بیا پیل په غونډه کې وویل د ادب ښکلی مجله له څلوېښت کلن ځنډ وروسته بیا خپل فعالیت پیلوي. کابل پوهنتون ویاړي چې د دغې مجلې په خپرېدو سره یو ځل بیا په اکاډمیک چاپېریال کې ګټور ګام اخلي. په دې مراسمو کې د کابل پوهنتون څو تنو استادانو هم خبرې وکړې او د مجلې بیا چاپ یې ګټور اقدام وباله. په ملي ګالری کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د تلې د میاشتې په 23مه نیټه په ملي ګالری کې د دوو ځوانو هنرمندانو نجیم او نظیفې 50 لاسي کارونه نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون د دوو جوړونکو په وینا لاسي کارونه د دنیا په مختلفو هیوادونو کې د هنرمندانو لخوا جوړیږي. لاسي صنایع د یو هیواد د کلتور د سمبول حیثیت لري. په روان کال کې په کابل او هرات سربیره په بلخ ولایت کې هم څو ځله د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړ شوي. خو د نندارتونونو ډېر جوړونکي دا خبره کوي چې د دوی لاسي صنایع مناسب بازارونه نه لري. دولت باید په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
د کندوز ولایت ډیری ځوانان وایي که څه هم په عامه او نورو شخصي کتابتونونو کې د دوی د اړتیا وړ کتابونه یا نشته او یا ډیر کم دي، خو بیا هم د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د مطالعې مینهوال ډیر شوي دي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل آریان د څو تنو ځوانانو سره مرکې کړي دي. د رپورټ اوریدلو بلنه درکوم.
په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده. د دغه ولایت یو شمېر فرهنګیان او تعلیم یافته ځوانان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د کتاب مطالعې وده کړې او د هرې ورځې په تېرېدو سره د دغه فرهنګ مینهوال د ودې په حال کې دي. د کندوز د مدني ټولنې یو تن فعال عبدالسلام سمدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې باید هر انسان د کتاب مطالعې سره مینه ولري، ځکه مطالعه د انسان د معلوماتو په بډاینه کې ډېره مرسته کوي.
ځوانانو کې مصروف مطالعه
هغه کسان چې د کتاب مطالعې سره مینه لري هغوی د ټولنې د پرمختګ په برخه کې ډېرې هڅې کوي او په کندوز کې هم د ځوانانو لیوالتیا د کتاب لوستلو ته ډېره شوې ده. د یو شمېر فرهنګیانو په اند مطالعه انسان ته اجتماعي خوی پیدا کوي او کوم کسان چې تل مطالعه کوي نو هغوی ته په بېلابېلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ګډون انګیزه پیدا کوي. د کندوز د پوهنتون د تاریخ د څانګې یو تن محصل نصیر احمد په دې اړه وایي
جوان باید با کتاب آشنا شوه. کتاب چی است؟ باید کتاب برای
ځوانان باید له کتاب سره آشنایی پیدا کړي، ځکه مطالعه د انسان په وجود کې ډیر مثبت تغیرات راوستلی شي او ځوانان باید د خپل د بریا او د ټولنې د پرمختګ په خاطر له مطالعې سره مینه پیدا کړي. په ورته وخت کې د کندوز پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد ګلستان خیراندیش بیا وایي هغه کسان چې له ښوونځي او پوهنتون مخکې مطالعه کوي او له مطالعې سره مینه لري نو دغه شان ځوانان په ښوونځي او پوهنتون کې د ښې زده کړې څخه برخمن وي. ښاغلی خیراندیش په دې اړه وایي
فرهنګ مطالعه را در بین جوانان، در بین اهل مطبوعات و مردم دیگر
موږ باید هڅه وکړو څو د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ته نور هم وده ورکړو، ځکه مطالعه د انسان د فهم او زده کړې لپاره جدي اړتیا ده او پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعات او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 2000 جلده کتابونه په دې کتابتون کې موجود دي. د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤول محمد سلیم سروری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نظر به گذشته او د می طول چند سالی که ما باعث مدیر کتابخانه هستم،
د پخوا په پرتله د کندز په کچه د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې او هر ورځ دلته ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل مونوګرافونو، سیمینارونو او نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د اطلاعات او فرهنګ ریاست د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو اکاډمیکو بنسټونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي، خو بیا د مطالعې یو شمېر مینهوال او محصلان وایي چې دغه کتابتونونه لا هم ډېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډېری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
اته دیر شورزی مخ کی د افغانستان د نومیالی او پیژندل شوی لیکوال استاد سعدالدین شپون لګوتو هغه سې کواخته چې د څلیکلو په خاطر به کڑکې پریټینګاو او پانه به پرې خپل کوله. استاد مرحوم د خپل شیرین عمر څول سیزی د کړی او لیدلی ژوند د جلوو په انزورولو تیر کړي لارې و مونده، هغه یې و پالله، سبک شو او بیا خلکو د همدې سبک پاچا وباله. د ده په ګڼو لیکنو، د روانو خبرو او ژوندیو مجلسونو تنده ماتیږي. استاد په خپلو لیکنو کې د پښتو ژبې د مختلفو لهجو له لغتونو په ډېر دقت استفاده کړې ده. ته به ویل هر لغت واحده معنا لري، بل لغت یې ځای نشي نیولی. نو هغه څوک چې لیکوالي کوي باید دې ټکي ته یې پام وي او تر هغو دې د هغه لغت لټه کوي چې ګوتو ته ورشي. د استاد شپون نصر له ژوندیو او محسوسو تشبیهګانو مالامال دی. استاد اسدالله غزنفر وایي د استاد شپون آثار به په پیړیو پیړیو پاتې شي. تاسو رابولم در وخت استاد شپون د لیکوالۍ، ژوند او فن په ارتباط د افغان ادبي بهیر د ځانګړې شوې غونډې راپور ته چې زموږ همکار همایون هیواد چمتو کړی. په پیل کې استاد اسدالله غزنفر د استاد شپون د نصر په دریو عمده ځانګړنو غږیږي.
دا اثر به په پیړیو پیړیو پاتې شي. ولې به پاتې شي؟ یو اثر په دوه شرطه پاتې کېدای شي. یو د انسان نوم د ادبیاتو په تاریخ کې، یا د یو کتاب نوم د ادبیاتو په تاریخ کې دوه شرطه غواړي. یو دا ده چې د موضوع په لحاظ عالیږي، او بل دا چې هغه موضوع یې په داسې انداز وړاندې کړیږي چې هغه وړاندې کولو طریقه یعنی استاد شپون خدای دې وبخشي دغه دواړه کمال لرل. د بانکي غړی مقدمه ولولي، هغه ډېره مهمه مقدمه ده. په هغه کې د خپل د ادب پیسې کې زده کومه تیوري لري، په هغې سکې خبرې کوي. په هغه کې دا یو خبره کوي، وایي ګورئ د خپلو کلیو پیسې کې یو څه ولیکئ، د خپل ژوند پیسې کې یو څه ولیکئ، د خپل چاپېریال پیسې کې یو څه ولیکئ. د استاد شپون د پاتې کېدو یو لوی عامل به دای د هغه کلی کې چې دی پیدا شوی و هغه کلی ثبت کړو په تاریخ کې. موږ معمولا دا کار نه کوو، موږ څه چل کوو؟ موږ دا فکر کوو چې بابا دا خو یو وړه خبر ده، راځه لوی لوی خبرې وکړه بیا به پاتې شي. نه، هغه لوی خبرې چې هغه دومره عمومي چې ټولو کړي په هغه باندې ته نه پاتې کېږي. ته په هغې شي پاتې کېږي چې صرف له تا سره تعلق لري. دا خبر به یو بل ډول هم درته وکړم. که زه را ولاړ سم د زر کاله پخوا په عیسه کې یو کتاب ولیکم، تاسو ماته د عالم په سترګه بیا ګورئ. د عالم سره د زر کاله پخوا زمانه، د محمود غزنوي زمانه بیان کړه. په علم کې به مې شک نه ده چې دا زمانه زه واقعا انځور کړم. خو دا کتاب چندان پایدونه نه دی، دا یاد لري په هغه وخت کې به وځلیږي یو څه وخت. ولې د محمود په زمانه کې نه زه اوسېدلی یم، د ما معلومات د اول لاس معلومات نه دي. د ما معلومات همدا د بهقي کتاب به ګورم، د پلاني کتاب به ګورم، د ګردیزي کتاب به ګورم، یو شی بل شی به ګورم، د هغې زمانې د فردوسي شعرونه به ګورم، د انصوري او اسجدي ګورم، بیا به یو شی تصوروم. لیکن یو سل کاله بعد چې یو معرف راځي هغه به تر ما ډېر کتابونه لري، تقریبا سل کاله بعد به کتابونه لا ډېر وي که نه. او د محمود غزنوي د زمانې پیسې کې به کتابونه ډېر وي. یو بل به څه شی سل کاله بعد، سل کاله بعد به ټکنالوژي ډېره مخته تللي چې د محمود د زمانې پیسې کې به دومره هغه شیان معلومولی شي چې موږ اوس تصور هم نشو کولی. نو د سل کاله بعد سړی په حقیقت کې تر ما محمود غزنوی ته ډیر ورنښلې دی نو د سر طلبات خلک د محمود غزنوی پیسې کې ما کتاب ولې ولولې دی د بهيقي کتاب به بیا مول ونی ځکه چې بهيقي په هغه زمانہ کې وسیدو د غزنی ریپورت لیکلای دی فاروقی د محمود له مرګ وروسته یو کال وروسته یو قصیده لیکلې ده تاسو د مکتب کتابو کې ومبستې کنه و شهر غزنه نه همان است که من دیدم پار هغه چې د ادبیات او شهکار غنل کیږي الا چې څه ده یو سړی د محمود له مرګ یو کال وروسته غزنی ته تللی ده هغه غزنی د تنظوري تصویري دا ولی شهکار غنل کیږي دا قصیده نه مري او فاروقی به نه مري چې د دیوداسې پیشي ریپورت راکړی دی په ادبي ژبه چی غیر لده منگا بل هیچ ذریعه نلرو چی پا غیر پورت شامل سو که دنیا زر کالنور هم مختلار سی او دی غزنی پیسه که دیر سه معلوم کی خو چون بهیقی پا غپیشی پستر گولی دلی بی نو دیده دی ریپورت اهمیت تا نرسی شی دیده ریپورت دی اول لاس معلومات دی دا البته ما دی تاریخ پیسه که دوسه خبره بخده خو ادبیات هم دست دی شکون سه خپل کلی او خپل چاپریال انزور کو دا مخی هیواد سه بیده دی خاطرات و جمله وویله په هغه کې د خپل ژوند انځور کړی ده د بل چا پیسه کې څه نه دي د داستان کې هم داسې کوي په ناول کې هم داسې کوي نو که موږ خپل ژوند انځور کړو په شعر کې په ادب کې هغه به پاتېدونه وي شکون صاحب د موضوع په لحاظ باندې استاد شکون له دې درکه ډېر کامیاب انسان و زر کاله بعد به هم دی ځکه ولوستل شي چې هغه کلی هغه چاپېریال چې ده انځور کړی و ده پکې ژوند کړی و د زر کاله پخوا خلک به یې هم غواړي چې ځکه بله منبع به نه یي اصلي منبع اول لاس منبع به دی شپون صاحب دده سبک دده طرز چې ده درې خصوصیته لري یو خصوصیت یې دا دی چې ژبه یې ولسي انتخاب کړې ده نه مصنوعي دا مهمه ده د داستان لپاره مصنوعي مې وویله دا بلشتون د کلمه یې په رسمي به وبولم نه رسمي ژبه دا رسمي ژبه ژوندۍ ډېره نه یي سمه به یي خو ژوندۍ نه یي ژوندۍ ژبه همغه ده چې د خبرې کوي او داستان چې دی هغه هنر ده هنر باید ژوندی هنر چې دی موږ له احساس سره کار لري او احساس ژوندی نو د دې په دې راز پوهېدو یي ژبه نهایت ژوندی ده کله چې موږ ولسي ژبه یادوو ډېر خلک چې دي وایي وایي متلونه استعمال کړي دي او اصطلاحات تنها متلونه او اصطلاحاتو خبره نه ده بلکې متلونه او اصطلاحات که په داستان کې تر حد لږ ډېر یا بې مورد استعمال کړي داستان ورسره خرابي شي باور ولرئ شکون صاحب دی ولسی شوی یو باریکیو ته متوجه و چې زما په نظر زموږ تقریبا هیڅ لیکوال بل متوجه نه و په افغانستان کې په پښتونخوا کې زه دوه مثال در کوم چې به خبرې مجدي شي تاسو وګورئ چې دی د ولسی ژبې په وړاندې کولو کې د ولسی ژبې د احساس په درکولو کې څومره کامیاب و استاد شکون دغه د خاطراتو په کتاب کې دی د ماشومتوب لوبې یادوي چې ماشومتوب څنګه کول ماشومتوب وګوره ژوند ډېر تکراري فرزن لوبی کوي فار او رس هغه یو لوبه کوي فرزن عادتونه دي ماشومتوب تکراری فرن دي چاپلار راسی او پقاری د ځینې منډه کوي خو یو قسم منډه کوي د دې لپاره ګوره موږ په خپل ژبه کې څه کوو په ژوندۍ پښتو کې موږ په ژبه کې یو عمده تخنیک هم داده چې دا غیر مشکون څه بل چانی دوه پم سمې دي په دې وخت کې د خبرو طرز داسې کو لکه چاته چې مخاطب یو ګوره مخاطب دا کزوه زه بازار ته تللی وم زه مریض وم ما احمد ولیدو دا زه متکلم خبرې کوم که داسې وایم هغه مې ولیدو هغه ښه و هغه داسې و هغه بد و یو غایب یادوم خو که داسې وایم چې تا یادوم مخامخ دا مخاطب ده شپون صاحب داسې وایي دغه تکرار شوي پیښې او خاطرې په داسې انداز کوي هغه لیدلوری دوم کې دوم شخص کې داسې وایم چې مور دې راشي نو ته به ورته وایې چې شیرني راکړه او چې پلار دې درته پقار شي نو ته به ترې منډه کې او چې مازدیګر شي نو کوڅې ته به ووځې لوبې به وکړې کله چې خپلې تکرار شوې خاطرې خلاصه کوو نو یو عمده طریقه یې دا ده تاسو ښه فکر پرې وکړئ دا ده شپون صاحب دې شي ته پام شوی و د دې ژوندۍ ژبې ډېرو تخنیکونو ته پام و او ډېرو طریقو ته یې پام و چې د نورو ورا په اسانه ورپام نه ویده ژبه له دې نظره وګورئ زه یو بل مثال درکړم خوب موږ چې کله خوب تېروو یو خوب هم لیدلی د بل چاته وایو خوب هم یو روایت دی یو ریپورټ دی فرضاً زه به یو بل مثال درکړم فرضاً زه پرون تللی وم لوګر ته زه قصه درته کوم داسې وایم زه پرون لوګر ته تللی وم هلته مې همایون هیواد ولیدو همایون هیواد د سپینې جامې اغوستې وې یو ډېر لوکس موټر یې و که نه حساب کتاب یې برابر و دغسې خبره به درته کوم خوب دغسې نه بیانوو ګوره په ژوندۍ ژبه کې په رښتیانۍ پښتو کې داسې وایو خوب وینم چې همایون هیواد وي لوګر وي سپینې جامې یې اغوستې وي دغسې وایو که نه وایو ګوره دلته هغه د ګرامر په لحاظ هغه د فعل هغه التزامی وجه دای نه وایو وی وایو ورې لکه التزامی وجه د شي لکه یو شای شي شاهد راغلی به وی باید تللی وی کنه داسې کته راشه شپون څه کله کله چې په شیر کې خوب یادی یا په داستانونو دغو کې دغه بیا خوب هغه فعلونه استعمالوي معمولا هغه د التزامي وجه فعلونه چې هغه په ژوندۍ ژبه کې دي. ولسي ژبه تنها په دې متلونو په دې اصطلاحاتو په دغو کې نه خلاصه کېږي. ژوندۍ ژبه زموږ ډېره زیاته غني ده. زموږ تر لیکلي ګرامر په مراتبو وسې او ذاته باور ولري په دې عقیده یم چې موږ د خپلې ژبې قوانین په سلو کې 1% 2% هم نه دي بیان کړي. دا دومره غني او وسې ژبه ده. او لیکن دا د شپون صاحب غوندې عظیم استعداد د ډېرو شیانو ته د دې ژبې متوجه شوی دی. تاسو که غواړئ چې پښتو ډېره زیاته درک کړئ او واقعي پښتو د استاد شپون لیکنې ډېر زیات کومک در سره کولی شي. دده ژبه ژوندۍ او ولسي ده. دا ده بل خصوصیت د دې ژبې تصویري والی دی. د دې ژبه نهایت تصویري ده. د تصویري ژبه په کیسه کې زموږ ډېره مشهوره خبره دا ده چې یو شی باید حواسو ته مخاطب وي نه عقل ته. که زه وایم چې یوه نجلۍ مې ولیده چې سرې جامې وې دا سترګو ته سروالی سترګې ویني. او که زه وایم چې یوه نجلۍ مې ولیده چې ښکلې جامې وې ښکلی چې دا عقل ده مخاطبه خبره ده. ښکلا په سترګو نه لیدل کېږي خو سروالی شینوالی زیړوالی دنګوالی ټیټوالی دا په سترګو لیدل کېږي. که نه که وایم چې سترګې بادامي وې دا سترګو ته درېږي تصور یې کولی شو. که وایم چې ښکلې سترګې وې دا سترګو ته نه درېږي. د ده نثر د تصویري په دې معنا چې فوق العاده حسي او تصویري نثر دی. ده یعنې په پښتو داستاني ادب کې زما په خیال د دې نظره دی جوړنه لري. خو دغه تصویري نثر نورې قصې هم لري چې ګمان کوم توجه ورته پکار ده. د تصویري به هغه دا ده چې ته د بل چا خبره مکالمه داسې ولیکې مستقیم قول چې دغه خبرو ته ورته وي. زما په خیال استاد شپون په دې کې واقعا بې ساری استاد و. کله چې به د چا یو جمله بیانوله چې پلانی داسې خبرې کوي که هغه به د هرې لهجې و د هر ځای به و ده به دومره ژوندۍ یو دقیقه ویله چې سړی به ورته حیران شو. دا هم د تصویري نثر خصوصیت دی. درېیم خصوصیت د ده د نثرونو د ده آیروني وه. آیروني موږ کله کله دې ته طنز وایو بیا طنز هم داسې خندا مندا ته وایو خو خبره دومره اسانه نه ده. آیروني چې ده تر طنز په مراتبو یو وسیع مفهوم لري یو فلسفي مفهوم لري. اصلا دغه طنز به ټوکه چې ورته وایي دا څه شی ده که دوه داسې شیان سره یو ځای کړو چې یو ځای کېږي نه د دغه نه خندا ځین شي. د خندا اصلا هغه تخنیک دغه ده. که زه وایم وایي وږي ته چا وویل چې دوه او دوه څو کېږي وایي ده وویل چې څلور ډوډۍ دا ولې د خندا خبره ده. د خندا خبره ځکه ده چې زموږ توقع دا وه چې دی به ووایي څلور. زموږ توقع په هیڅ وجه دا نه وه چې دوه جمع دوه ته به دی څلور ډوډۍ وایي. ګورې دا ولې کامیابه ټوکه ده ځکه چې د موږ د توقع خلاف یو خبره وشوه. زموږ توقع یو شی وه او خبره بل څه وه. له دې فاصلې نه طنز جوړېږي. او بل ولې کامیابه ټوکه وه چې وروسته فکر وکړو چې هو ولا دغه اگر چې د موږ د توقع خلاف خبره سوې ده خو منطق هم پکې شته. منطق څه شی دی؟ وږی انسان باید همداسې ووایي چې دوه او دوه څلور ډوډۍ کېږي بېرته قانیم سو. یعنی هم د موږ د توقع خلاف یو خبره یي یعنې موږ تصور کړی نه یي ناڅاپي یو خبره واورو او هم فاینل کې بیا و هم منو چې وګوره همداسې خو یي نو داسې باید باید له دغه نه طنز جوړېږي. خو له دغو طنزونو نه معمولا خندا پیدا کېږي. لیکن آیرونی چې ده آیرونی کله کله د خندا باعث ګرځي او ډېر وخت هیڅ خندا باعث نه ګرځي. خو موږ هغه آیرونی طنز ترجمه کوو دا البته د موږ جنجالي طنز د ژور واقعیت پیچلی واقعیت پیچلی واقعیت مطلب څه ده؟ موږ خپل دنیا د خپل عقل او خپل منطق په ذریعه تشریح کوو. موږ چې دنیا د عقل او منطق په او ژوند د منطق په ذریعه بیانوو نو په هغه کې انسجام وي په هغه کې تناقض نه وي. مطلب مې څه شی دی؟ زه وایم چې دا مایک دی په عین حال کې دا نسم ویلی چې دا مایک دی دا مایک نه دی. دا بیا منطقه خبره ده. لیکن که ژوند ته ژور وګورې متاسفانه همداسې ده. هم به وایې چې دا دی هم نه دی. مثالونه بیخي ډېر دي. یوه قصه به درته وکړم. وایي په بغداد کې یو تاجر و. دې تاجر یو نوکر و. نوکر یې بازار ته واستو چې ته هغه راوړه سودا راوړه. خو نوکر سودا رانه وړه او ډېر وارخطا راغی و ریګ دی و پریشانه ده. د هغه ورته وویل د سوداګر چې ولې څه خیریت بده. ده ورته وویل چې ما په بازار کې مرګ ولیدو او وویرېدم. خیر خیر مه وېرېږه. وای نه یو اس راکه له بغداد تر یو بل نږدې شهر سامره نمیږي، یو اس راکه یو شی راکه تاس ډیر تیز دی تاسو لاګر ته وای چې سامری ته وتښتم ما مرګ را پسې ګرځي بغداد طرف سره غلې دی چې پټ سم ځین نو هغه سوداګر یو ډیر تیز اس لري دا ور کې او مازګرم دی دې پر تر ماشام پرې ته شپې پرې شپاغه ته ورسې سامری ته د سامری ته روان شي او سامری ته لرسي دغه سوداګر به سودا وروبي چې دغه سړي رښتیا مرګ لیدلی دی نه دی لیدلی هڅه ورخطا سوی دی او دوی چې بازار په پلاني شو کې ما مرګ تر ازو سبر سم قصه څه ده چې ورغه یا ته د سوداګر رښتیا مرګ نه چې ولر ده نو سوداګر ورغه یو ته مرګ را پس ما دا نوکر د ډیر بیره ولې و ولی ما پورتبل ما نه رولې نه و ما صرف تعجب وکړو چې دای مې ولیدو چې زما وته خو نن شپه واده په سامره کې ده چې سا به دې اخلمه که نه تعجب مې وکړو چې تله په بغداد کې څه کوي دا یو قسم آیرونی ده طنز ده یعنې دې کې خندا نشته ګورئ لیکن ژوند تضاد شته موږ هڅې په ژوند کې یو رقم کوو خو تقدیر د هغه خلاف پیښوي همیشه داسې په ژوند کې وګورئ همداسې کېږي که نه د خدای د بنده کړه سره برابر نه وي دا ګوره د ژوند طنز ده موږ دې ته خوشحالیږو چې د میاشتې پای را ورسېږي او معاش واخلو خو په عین حال کې یو پټ احساس راته وایي چې هو خو یوه میاشت ژوند مم ختم شو په معاش باندې خپل ژوند بدلوو دا تصادونه دي په حقیقت کې یغه شته چې خوشحالیږو هغه په حقیقت کې زموږ د تباهي باعث هم ګرځي د اولاد ژوند حقیقت همدا دی د ژوند هغه چې ډېر ورته څوک ژور سي همدا حال دی او د دې د بیان لپاره بیا په ادبیاتو کې د آیروني طرز دی او د دې آیروني طرز په پښتو ادبیاتو کې تر ټولو لوی استاد شپون صاحب دی. شپون صاحب د ادبیاتو هغه ډېر اصیل شانس دی هغه په اعلی حد کې لري. زه په دې عقیده یم چې دی به په پیړیو پیړیو به د ده آثار ولوستل سي. ده ته به موږ دعاوې کوو خدای دې وبخشي، خدای دې جنتونه په نصیب کړي. خو په عین حال کې به د ده له آثارو نه ډېره زده کړه کېږي ځوانانو. ما یو وخت زه به وروستۍ خبره دا وکړم، یو وخت ما د دې قصې په تخنیکونو باندې ډېرې مقالې لیکلي په یو وختو کې د قصو په فن باندې باور ولرئ په پښتو کې به مې هغه د ښه مثالونه د شپون له قصو نه ډېره کوله. هغه شپون صاحب چې ده هغه د قصې هغه کوم چې هغه ډېر اصیل تخنیکونه دي چې قصه ورته اړتیا لري هغه به د شپون صاحب په قصو کې ډېر زیات و. په نورو کې به یا و یا به نه و یا به یو څه و یا خو په هر حال بلکې په ډېرو مشهورو کې چې موږ مشهوره قصه لیکوال ګڼو هغه شی به چندان کې په ویل کې داسې به داسې به یو ګپ و که نه د نورو د ده به و. شپون صاحب لوی لیکوال و، د ده نه باید زده کړه وکړو او د ده یاد باید تازه وساتو. او مننه له تاسو چې د ما خو دوست و ملګری مې و، په ما یې ډېر زیات احسان دی. او تاسو ځوانانو خو به اکثره شاید تاسو به لږ پېژندلی یا به نه پېژندلی چې راغلی یاست او د ده یاد لمانځئ. له ټولو باید مننه هم وکړم، مننه چې خبرې مو اورېدې.
له استاد سره مې یو وخت مرکه کړې وه، نو په آخر کې مې ترې وپوښتل مال خبرې خو ډېرې وشوې خو که کومه خبره دې په زړه پاتې وي. استاد ویل وایي څو ورځې مخکې قلم ټولنه کې غونډه راته نیولې وه، خو بینارې لیکلي وو چې د پښتو نثر باچا دا بینارې راکوو ما نه اخېسته، خو وروسته مې واخېسته. اوس خوشحاله یم چې اخېسته مې ده. وایي دا وړم امریکا ته او خپلې مېرمنې ته مې ورښیمه چې زه خو دغسې سړی یم.
خپل ټولنه مې مطالعه کړې ده، داسې مطالعه نه چې داسې تیوریتیکي مطالعه، بلکې کتلې مې ده، په مختلفو حالاتو کې مې کتلې ده. ټولنه داسې نه مطالعه کېږي چې د تاریخ له نظر مطالعه کړي یا نور چې مطالعه کړي. دا ځینې جملې هم د خلکو لیدلې شوې چې باید سره مصدر د خدماتو شي یا دغسې کوم شی دا نه ځي. مطالعه کول دې ته نه وایي، هر سولی ته ګوته ور وړه، امکاناتش لرم وي خوبی دي که نه. ټول چند خان آباد که پیک شوی دی دقیقا ما چه دی کردی لگه به جلاور کرده، یو انصار چه چوکی نیاده بی اقا میاد کرده، اقا خلق منازه بی هست اقا برز الله را رتت خلق بیده چه ویده نصر پاچا اقا بینر چه بو ما عکس و پکیم اقا بیا ما تراکو ما نخستو واس فکر کم چه خشه چه با میخستو چه ما میرمانه و گوری چه دقیقه سیم اصلا نرشتی دسته نیم دامی آخری خبرو.
اوس با استاد اجمل خپلای دا استاد شپون پاړه را وغږیږي. استاد خپلای زه فکر کوم چې د دین نور زیات کار په کار دی لکه غزنفر صاحب چې کوم خبرو د استاد شپون سبق او داغه د کیسو او مسره د غو نور خصوصیتونو ته پام وکړه. زه مچ دا یو پورا ډیر کار واړی استاد داغه په اړه ډیر زیات خبرې وکړي. زه یو صرف یو څو خبرې کول غواړم. اصل ما یو وخت د ماسټری تیزس لیکم
نو په هغه کې بیا دا سبکونه باندې خبرې کولې، نو هغه کې بیا زه د مخکې پخوا مې دا زوري ګډونه لوستې وه، در فرصت د پته د ماسټر عبدالکریم او بیا مې د شپون صاحب د بنګي غاړه او دغه شانتې شینټاغې او بیا تر ونو یو شپون ټول مې ولوستل، یعنی ډېر داسې ورته والی راته ښکاره کېده. نو بیا مې یو پرتلیز جاج واخیست او بیا ځینې ځینې مشخصې ردب کې پیدا شوې. بیا تېر کال تېرو څو میاشتې مخکې فکر کوم استاد سره راغلی و، په دې وخې شپون صاحب نو هغه په قلم ټولنه کې د هغه دپاره غونډه جوړه شوې وه، نو په هغې کې بیا یو څه خبرې وکړې. زه غواړم چې د استاد د سبک یو څو مشخصو ته پام وکړم. غزل خان صاحب د هغه په سبک باندې خبرې وکړلې، نو هغه ډېر مفصلې وې. یو استاد مونږ چې یعنې وروستو د هغه کیسې وړلو د هغه د خپل ژوند سره ډېرې نږدې اړیکې لرلې، لکه غزل خان صاحب چې ویلې د هغه شخصیت چې څنګه و هغه باغ په هماغه شان د شکل باندې د هغه په کیسو کې تبارز کوو. مثلا استاد ډېر ریئل او واقعي سړی، هغه په خپل هغه ویډیو کې دې چې تاسو وروسته لیدلې وي لا بې ډېرې نه خوښولې. زمونږ عموما کم کمزوري خلک چې وي یا کمزوري ملتونه چې وي هغوی بیا ډېرې زیاتې لا بې وهي، که نه ځکه چې پکار ده چې هغه د حقارت احساس په یو څه طریقه باندې رام کړي. استاد کې دا کار و، یعنې ډېر واقعي بین او واقعیت ته ډېر نږدې سړی و. په دې دنیا کې دا د ریالیزم یو مکتب دی او بیا د جادوګر ریالیزم. زه په شپون صاحب بالکل د هغه پسې تړونه غواړم، ځکه دا به نو غوندې نه دقیق خبرې وي، خو ځینې داسې مشخصې دي چې د شپون صاحب او د هغه مکتب تر منځ لیدل کېږي. مثلا هغه داسې وایي چې ژوند چې څنګه په واقعیت کې دی او انسان چې څنګه په واقعیت کې دی همدومره دغه شانتې عجیب دی، یعنی د نورو خبرو د لافو ماپو او د لویو خبرو ضرورت پکې نشته، یعنې په همدې فارمیټ کې په همدې شکل کې هم انسان ډېر عجیب دی. شپون صاحب دغه راز کشف کړی وو چې هغه موږ ته کله د خپل ریئل ژوند او د خپل واقعي ژوند کیسې کې نو موږ د سینا انګیرو چې وله د ځمکې نه ماورا کیسې لولو، یعنې د همدغې ځمکې کیسې لولو، خو د دغې سوره ډېر زیات خوند اخلو. البته استاد یو کمال لري چې هغه پکې انتخاب کوي، یعنې ټولې په کیسو کې او مثلا په خپلو مقالو کې ټولې خبرې په یو ځل نه کولې او مثلا ټولې خبرې تر اخره پورې نه کولې، یعنې دغه انتخاب هنر هم استاد لرلو په هغه اساس. مثلا لدینه بغیر موږ او تاسو نن سبا ان په دا وران ویجاړه ټولنه کې یو ډول افراطیت راکې پیدا شوی، یعنی افراط او تفریط کو بهر کار کې. استاد ډیر معتدل سړی و، یعنی بیخي افراط او تفریط نه خوښو په عام ژوند کې چې وو. او بیا دغه د استاد دغه اعتدال زموږ استاد لپاره یو مثال دی، او دغه اعتدال د استاد بیا په دغه کیسو کې ځان راښکاره کړی دی. او چې مثلا موږ غواړو چې ډیر کله کله داسې وایو چې ډیر پارسا او ډیر با تقوا او تقوادار او اوسو دا تظاهر وکړو، استاد بالکل دا تظاهر نه کوو چې څنګه ژوند خوښ وو هغه شانتي کوو. انسان ته بالکل د فرشتې او بالکل د یو شیطان نظر نه کوو. او همدغه همیشه په خبرو کې ویل چې تاسې یو کرکټر داسې مان زوروي چې مثلا هغه په عین حال کې ډیر ښه سړی وي خو ډیر غریب هم وي او ډیر زیات ضربونه پکې کیږي، که نه، یعنی بیا د مور او پلار یوازنی زویم وي او بیا ورپسې مړم شي. یعنی دا په عموما په ژوند کې ډیر نادر پیښېږي چې دغه ټول خصوصیتونه، ځکه چې د استاد پاند باندې ژوند او کیسه چې د داستان دی هغې نه موږ یو انتباه او د ژوند په باره کې یو زده کړه ترې کوو. نو په کار ده چې دا زموږ واقعي ژوند ته جواب وایي، هغه استثنایي پیښې ته جواب ونه وایي. بل مثلا زه فکر کوم چې د استاد یو دلیل دا هم و چې که مثلا موږ استثنایي پیښو ته جواب وایو یا ډېره مظلومیت پرستی وکړو یا ډېره تقوا پرستی وکړو، نو په هغه صورت کې داستانونو نه زده کړه نشي کولی، که نه، یعنی یو ډول ټولنه یو نواخته کېږي، یو طرف ته روانېږي، یعنی یو ډول افراطیت ته روانېږي. نو زه فکر کوم چې د استاد په همدې خاطر باندې یعنی دغه اعتدال د ده په سب کې ځان ښودو. بل د ده استاد یو خصوصیت دا چې بیا ډېر یعنی په دې ټولو حالتونو کې ډېر بې لحاظ انسان هم وخه. یو غزل خان صاحب ته معلوم وي یو وخت ویل چې کیسه بیا کوله چې کانټیننټل کې غونډه وه او بیا ما یو څه ویلي د خپل کلچر او فرهنګ په باره کې یو انتقادي نظر مې لاره. پخوا خو عموما موږ چې کله کوم وخت دا د افغانستان د پښتو ورو ورو د ملي ژبې کېدو په لور باندې روانه وه، نو ډېر تصور دا چې په کار ده چې موږ خپل فرهنګ ته ډېر مثبت نظر ولرو. شپون صاحب بیا داسې سړی نو هغه ویلي چې نه، قومي مصلحت په دې تاریخي او په دې معاملو کې د کار د استعمال ونډه ده. بدی خاطر باندې بیا ورته ویل شوی وو کنه چې ته موږ شپون ګڼلې ته نو بیا استاد باغ کیسه همیشه کوله، یعنی استاد رښتې هم داسې نه لکه څنګه چې د هغه مبارک نظر کېده. هغه د خپل فرهنګ سره او د خپل ملي هویت سره ډېره مینه لرله او د خپل ملي هویت په ارزښت باندې پوهېده، یعنی چې زه د افغانستان د جغرافیې په ارزښت باندې په خپلو ټولو ملي ارزښتونو باندې پوره پوهېده. مې هغه خو مصلحت یې نه مانه. تېره بل ژمي کې د اجمل خټک مبارک یو څه ولیکل، کنه بیا نو د اجمل خټک پلوین را وپارېدل چې دا خو د پښتنو د پیوستون یو بېلګه ده، یو مثال دی او په کار ده چې داسې ونشي. همدارنګه د حکمتیار صاحب سره یو وخت چې دی هلته ورغلی وو او هغه سره یې مرکه کړې وه، نو دغې مرکې د حکمتیار صاحب په باره کې ځینې خبرې وکړلې او بیا ځینې د حکمتیار صاحب پلوین چې وو هغوی هم را وپارېدل چې دا څنګه، یعنی موږ عموما د خپل تاریخ او د خپل کلچر په باره کې ډېر مثبت فکر لرو او کېدای شي دا د جګړو د انقلابونو یو زیږنده وي چې موږ خپلو لیډرانو ته او خپلو سیاسي رهبرانو ته بیخي د یو داسې شخص په سترګه ګورو چې هېڅ منفي خصوصیت نه لري، هېڅ غلطي نه ده کړې. استاد وایي کېدای شي دا د احساساتو زموږ د احساساتو له پلوه کومه خبره نه وي، یعنی کېدای شي یو لیډر غلطي هم وکړي او بیا دغه غلطي بیرته جبران هم کړي او بیا دغه غلطۍ لپاره بخښنه هم غواړي، خو تاریخ دا نه مني، یعنی تاریخ د چا بخښنه نه مني، ځکه چې تاریخ په بخښنو باندې ودرېږي نه، هغه بیا راستنېږي. استاد په دغه راز باندې پوهېده. په همدې خاطر باندې هغه فکر کوم چې دا زما سره زما د ټولنې حق دی چې مثلا ما د افغانستان په دې لنډ تاریخ کې څه لیدلي دي، په کار ده چې هغه زه د خپلو خلکو ته ووایم چې اصلا دې تاریخ څنګه دی، هماغه شانتي ورته ووایم. او استاد یعنی په غزلفر صاحب په کیسو باندې خبره وکړه، رښتې بیا هغه یو ډول فطري استعداد لري، فطري استعداد هم لره، پوه هم لرله، او دا دواړه ورسره یوځای شوي وو، یو کمال تر حده پورې رسولی وو. دا خو د استاد هغه د کیسو اړخونه وو، یعنی زه خو یو شاعري ما ډېره نه دولستې په هغې باندې خبره نه کوم. د استاد پخوا چې د هیوادمل صاحب د دوی کیسې کوي نو د دې لیکوالۍ په باره کې ډېرې ښې مقالې لیکلي دي، یعنی په شاعرۍ باندې او په ادبیاتو باندې ښه تبهر هم لاره، ښه پوهېده هم، خو روح دي خاد وي. او
استاد که څه هم په دې وروستیو کې ویل چې شعر مه لیکئ، خو خپله یې دوه شعری ټول کې چاپ شوي. په یو کتاب کې یو شعر وو، زما په قبر به لاله زرغون وي، خو زما دا خبره مه هېروئ چې هلته لرې د سیندونو غېږ کې یو تور ځنګل دی د اغزنو ونو، هغه ځنګل د افغانانو مال دی چې اوبه درنه را لاندې نه کړي. د پنج اوبو کې لاغو شوی ځنګل ما یې خونکارې ژامې ولیدلې چې خلاصې شوې د درقد لپاره، دا پنځه سره یې ښامار زه پېژنم. زما په قبر به لاله زرغون وي، خو زما دا خبره مه هېروئ چې هلته لرې د سیندونو غېږ کې یو تور ځنګل دی د اغزنو ونو، هغه ځنګل د افغانانو مال دی، زما د قبر په لاله مو قسم چې اوبه درنه را لاندې نه کړي. دا استاد لیکي وایي دا شعر مې چې کله ولیکو نو داسې خبرې راپسې کېدې چې دا د روسیې پر ضد لیکلی دی، او حال دا چې روسیې د افغانستان یوه لویشت ځمکه هم نه ده لاندې کړې. ده په داسې وخت کې لیکل کول چې رښتیا هم د استاد په خپله وینا ډېر سخت و، د هرې خبرې ځواب ترې غوښتل کېده، ځکه یې ډېر شیان له ځان سره پټ ساتلي. او استاد وایي ما چې کله ملګرو ملتو کې کار کاوه نو هغه څه به مې چې د شپې لیکل خپرول خو به مې نه، خو دا به مې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ته وړله او هلته به مې سیاسي پناه ورته اخیستله. اوس انجینر صاحب محمد آصف عمر ته بلنه ورکوو چې د استاد په اړه او د استاد د کیسو او ناولونو په اړه وغږېږي. انجینر صاحب عمر،
کله چې راڅخه وغوښتل شول چې د شپون صاحب په ناولونو څه ولیکم، هم خوشحاله شوم هم یې په تندي خولی را. ما تر دې دمه د هغه له اثارو څخه یوازې شینټاره لوستی، هغه هم ډېر کلونه پخوا. اوس مجبور وم چې د نورو کتابونو لوستلو ته یې لستوني ګډ وهم. وخت کم و، کتابونه ډېر او زه په لوستلو کې دومره ګړندی نه یم، خو سره له دې مې د شپون صاحب له کتابونو دومره خوند واخیست چې د بهیر د دې غونډې تنظیمونکو ته مې دعاوې وکړې. د هغه د لیکنې ځانګړی حساب سړی له واقعي نړۍ راباسي او د ده د هنر په دنیا کې ډوبوي. د ده لیکنو ما ته د روسي طنز لیکونکو آثار سترګو ته ودرول، لکه هلته چې ده هم هڅه کړې چې د طنز روحیه د کیسې تر پایه تازه وساتي. هغه راوي د یو کرکټر په څیر استعمالو، که خبرې د کرکټرونو تر البته د راوي خبرې د کرکټرونو تر ډیالوګونو ډېرې په زړه پورې نه وي، نو کمې خو بیخي نه وي. په ګټیالي کې راوي وایي نیویارک درې بغرۍ دی، خو نورو نړۍ کې داسې جملې د کرکټر له خولې راوځي. که راوي یې کوي نو یوازې په طنزي لیکنو کې یې کولای شي وویني. خوشبون سے دوڑ پہ یوی کٹے کی پخوی داغا اثر پہ معلومات و مال امال دی حسینہ چی پہ یو مسلک کے دے پہ تخنیکون و رازون و خبر بھی بلکہ ہم ڈاکٹر دے ہم بزگر ہم سیاستوال ہم بل ہم بل پہ معلومات کی خود تزائی ندے پری ہے کسے ہم پہ کسا کی اگد معلومات یا اصلی موضوع سخہ پنور و سیزون زیاد تم کیدل ہم جلت انگون کی بھی ہم جواز نہ لری خودشکون سے شو خجب د تنس په شربت کې لوستون کې ستړیا ته نه پریږي دا هغه د آثار او بل ځانګړنه د واقعي او تخیلي ژوند یو په بل کې اغګل دي کله چې کیسه لولې ته نه پوهېږي چې دا پیښې په لیکوال کې ری شوي دي که په تخیلي کرکټر د کتابونو هر سفر کې یې په پیامونو ښه غني دی خو د اساسي موضوع چې په یو ځانګړي او سخت اثري پیام وڅرخي څرک نه لګي یا به زه نه یم پوه شوی کیدای شي د هغې سیاسي ډلې چې دی په هر ناول کې رټي د منفی سیرې رسوا کول اساسي موضوع یا لوستین کی ته د کندز د خټکیو ورپیژندل وی چې زه یې اله اوس په کوایف پوښم ما ویل کله شپون صاحب څخه مې پوښتلی وای چې د کندز د خټکیو صفاتونه ولې په هر ناول کې کوي هغه به ننوت سترګې راړولې وای او بیا به ویلې وای ګوره وړکې تاسو لغمانیان چې هر کله د قسم په وخت د قران شریف په ځای په شوتله لاس ږدی چا مو پستونی ګوتې ښخې کړې شپون صاحب لکه په بزګرۍ کې چې پوره برلاسه دی همداسې په کیسو کې هم کروندې ښې پالي د کیسې په پیل کې زړي خخ او بیا یې په مناسب ځای کې راشنه کړي د سمسې په یارانو کې د ډاکټرانو په محفل کې د ادبیاتو د ماسټرې اتینا ګلامس راڅرګندېدل هم د کیسې اساسي کرکټر کمال ته هم ما لوستونکي ته ناڅاپي پېښه وه یو ډول مصنوعیت پکې ښکارېده ما ویل شپون صاحب لوی لاس د دواړو کرکټرونو د مخامخولو لپاره دا صحنه تراشلې ده خو راتلونکي پروګراف راته زما اشتباه د منفي بافۍ د پیغور په ډول په سترګو راوویشتله اتینا کمال ته وویل چې ته باید زما له نوم څخه پوه شوی وې چې زه یو یونانی یم نو ځکه د یونانی محصل مېلمستیا ته بلل شوی شپون صاحب د ناول هغه برخې یا څپرکي چې د کیسې د اصلي کرښې په پرتله له زمان او مکان سره ډېر اړخ لګوي په خورا مهارت ووي داسې پېښې پکې رانغاړي چې لوستونکی یې د نه تړاو احساس ونه کړي د ناول په پیل کې فلش بک یا تیر زمان ته تلل کیسه کمزوري کوي په تیره بیا چې دا کار څو ځله تکرار شي خو د چا کیسه د هر چا به کمزوري کړي مګر د شپون صاحب نه د سمسې په یارانو کې چې 200 مخه لري د کیسې اصلي کرښه د ډاکټر کمال او بخت جمال مینه ده خو لیکوال ورته ایله وروسته له 155 مخه قلم ورنی تر دې دمه د کرکټر د امریکې کیسې د کندوز په کلیو کې د جګړې له امله کنډوالې د شالیکار محکمه لوستونکي بوختوي همداسې په ګټیالي کې هم در ونیسه هلته په پېښې په پېښې پسې تا د کتاب کې حدود ته نه پرېږدي د هرې پېښې تر پایه بلې پېښې ته داسې زمینه سازي کېږي چې لوستونکی یې هېڅکله د مصنوعیت احساس ونه کړي دا ځکه چې هغوی د علت او معلول د تړاو په اصولو برابرې اوبدل شوي دي زه باور لرم چې د شپون صاحب ځینې کیسې د ناول د ژانر تر څنګ د ډرامې په ژانر هم برابرېدای شي د هغه د اصلاحو د لوستلو په ترڅ کې مې مضره چینجه په مغزو کې وسوځېده دا پوښتنې راولاړولې چې آیا د ناول تر لیکلو مخکې ورته نقشه کښل شوې وه که نه که ځواب هو وي نو په نقشه کې د پلاټ اوله نښه چې د ناول یو په څلورمې برخې پیلېږي د پلاټ منځنۍ نښه چې د ناول له سم نیمایي او د پلاټ درېیمه نښه چې د ناول درې په څلورمې برخې پیلېږي چیرته ده په دې سربیره د نقشې دوه زور نښې چې اوله یې د پلاټ د اولې او منځنۍ نښې په نیمایي کې او دویمه یې د پلاټ د منځنۍ او دویمې نښې په نیمایي کې رابرسېره کېږي څه شوې په خیال کې مې د شپون صاحب څخه همدا پوښتنې وکړې هغه غږ کړ شفقه هېواده دا وړکې نور بهیر ته مه پرېږدي دا تاسې چوکاټي کوي خدای که مو د کیسه لیکنې استعداد غړېدو ته پرېږدي بیا یې مخ را وګرځاوه ګوره لغمانۍ داستان د انجینرۍ نقشه نه ده چې که یو سانتي متر له پولې واوښتلې ګاونډی درباندې د غصب دعوه کوي دا ادبیات دی هنر دی دلته جار شوي پولې نشته کیسه او اصول داسې دي لکه ژبه او ګرامر اول ژبه وي وروسته ورته ګرامر لیکل کېږي یو څوک پرته له دې چې په ګرامر خبر وي په ټول برابرې خبرې کولای شي دا هغه ناولونه لکه د هغه خپل یاغي طبیعت په پولو او چوکاټونو کې زندګیدای شوای سرشارې ازادۍ نادره استعداد ته لوی وزیر ورکړې وي چې په نتیجه کې موږ ته نه تکرارېدونکي آثار پرېښي او د پښتو ژبې په غنا کې لویه ونډه اخیستې روحي خاط
راډیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واورئ
د استاد دی روح خادوی نومیالی سندرغاړی سردار علی ټکر د استاد شپون یو شعر د ساز او تار له پردو سره بللی تاسو را بولم د دې سندرې اورېدلو ته
پخشی گوندی پودشی چه دموتر آواز خود ریگی صدخ بلکت مخت گلے او هم اوخ کے ممڑی مری پبر خو خویگی شن بلی شوری خوب پواز نلاری او دا شکرنا مل زڑنا اوزی چی ازما روح لتا شکریا چلا تر اوسا غاڑاس کساتے چلا تر اوسا غاڑاس کساتے
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com